د ولادیمیر پوتین د حکومت په همغږی دا غونډه ترسره شوه؟
کاملا دا ګوندونه سر په خوده یو قدم د روسیې د دولت له استیزانه پرته اخیستلی نشي تر هغې پورې چې دوی د دولت موافقت وانخلي. ولې ځینې خبرې دي چې په دې غونډو کې یا په دې اقداماتو کې هغه خبره چې دولت نشي کولی د ځان له خوا نه ووایي د دوی د دې ګوندونو او سازمانونو له خولې نه کوي. که چېرته ښه وخته بیا هغه د دولت خبره ده، او که چېرته کوم نقص او اشتباه پکې وه نو دولت وایي چې ما نه ده کړی او دا ګوند کړی دی.
په ټوله کې کراسو دیته فردا صاحب چې روسیا او یا هم دغه ځانګړی ګوند د عدالت ګوند چې شاوخوا 40% څوکۍ لري په پارلمان کې، دوی د څه شي په لاټه کې دي؟ له نننۍ غونډې نه دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟ ځکه ټولې د طالبانو د حکومت مخالفې څېرې وربللې.
روسیا همیشه د شوروي اتحاد نه رانیولې تر اوسه پورې یوه لویه اشتباه د روسیې دا ده، او ما دا خبره په لیکنو کې هم کړې ده چې روسیا په ډیرو لویو مسایلو کې په کوچنیو وریانتونو اتکا کوي. د اشرف غنی په حکومت کې هم همدغه کسانو چې د اشرف غنی د حکومت په مخالفت کې د روسیې د دولت له خوا نه رابلل کېدل. روسیه غواړي چې ځان دپاره یو جای پای پیدا کړي د آسیای میانه کې د طالبانو دپاره یو الټرناتیف وساتي، په داسې حال کې چې روسیه او طالبان سره ډېر نږدې دي. نږدې وو له 2014 کال نه تر ننه پورې روسیه او طالبان نږدې دي. ولې روسیه له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وریانت ولري؟ ولې د روسیې اشتباه دا ده چې دغه وریانتونه نه پخوا څوک وو د اشرف غنی د حکومت په وخت کې او نه اوس دي؟
د طالبانو دغه کوم مخالفان چې دي او د مسکو غونډې ته بلل شوي، په دوی کې احمد مسعود د ګډونوالو په سر کې دی. احمد مسعود د ملي مقامات جبهه په نوم باندې د جبهې مشر کې وي، هغه جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو سره وسلوال مخالفت هم کوي، البته په ځینو شمالي ولایتونو کې او په پنچیر کې. فکر کوي چې روسیا به له دوی سره مخکې لاړه شي او کم تر کمه د جګړې ملاتړ به وکړي، یا په پټه یا په ښکاره؟
نه، روسیا د دوی د جګړې ملاتړ نه کوي، دا یوه خبره. او بل یوه مسأله شته چې د مسعود کیس یا سیاسی ترند د دغه ټولو مخالفینو څخه تفاوت لري، ځکه چې هغه یو ځوان دی، لا تر اوسه پورې په دې مسایلو کې دومره ګډون نه لري. خو دغه کسان دي چې غواړي له احمد مسعود نه د ځان دپاره یو فیګور جوړ کړي چې د دولتي د خارجي هیوادونو مرستې راجلب کړي. که چېرته خارجي هیوادونه دوی سره مادي او معنوي مرستې وکړي، بیا دوی کولی شي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي. ولې خبره په دې کې د لودین صاحب چې طالب سره همدا اوس د امریکایي $80 میلیارد وسله موجوده ده، کوم هیواد به د روسیې په شمول حاضر شي چې مخالفینو ته د $80 میلیارد وسله ورکړي او بیا دوی وکولی شي خلک راټول کړي؟
په مسکو کې پخوانی آزاد خبریال او د روسیې د چارو شنونکي فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
نور بس دی. شکسته سکوت.
درنو دوستانو، زه اجملاندې ما او د ازادۍ رادیو د نور بستې د دیونې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. سبا نه بل سبا په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو ورځ په توګه باندې ملګرو ملتونو نومولې ده، او دا ورځ لمانځي. په نړۍ کې یوازې افغانستان نه دی چیرې چې ښځې له تاوتریخوالي د بیلابیلو بڼو سره مخ دي، بلکې په نړۍ کې ګڼ داسې هیوادونه شته چیرې چې د نمایي نفوس یا نمایي وګړي یعنی ښځې د تاوتریخوالي بیلابیلې بڼې تجربه کوي، او له اوږدو کلونو راهیسې قوانین، دینونه په ځانګړي توګه په وروستیو کلونو کې چې کوم قوانین د ښځو په پلوۍ باندې جوړ شول، دوی د ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې ډېرې دي. کلتوري او فرهنګي، دودیز، رواجي تاوتریخوالي هم شته، او سیاستونه یا واکمن هم وخت په وخت دې سبب شوي دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په ځینو قضیو کې په یو ډول نه یو ډول خکیلوسی. نن په همدې باندې غږیږو او ډیره توجه به مو دې ته چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د غنانوي کوم ټولنه چې لرو په دې کې څومره تاوتریخوالی شته، د تاوتریخوالی بڼې څه دي، او څنګه دغه تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې محوه کیدلی شي. ما سره میلمانه دي مدني فعاله دنیا صافی، امدارنګا د ښځو د حقونو مدافع او فعاله اوګي امیل. دواړو ته هرکلی وایم، ستړي مشي. اغلی امیل، تاسو نه بخبرونه پایل کول، دواړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خبرونه ته. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه کراته وایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنی خور ته او دونکو ته. په افغانستان کې خو د څه خبره مخکې چې تشریح کړه، تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګا رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهیږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبنی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسیږي، خپل شعور ته ورسیږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلیږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، استا تر اسلامه پورې، تر دین پورې، چې دوی ډېرو ته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. اونۍ د کور پلاران پلارګنۍ مني، اونۍ خسرګنۍ مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تر اوسه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي، او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټوله اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي او هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې، او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ کم موږ په جنګونو کې تېرې کړم، ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده کړه وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل، او دا دود شو. په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې خپلاندې شوي دا او دا، دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو څه فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې، په دې برخه کې دستي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چېرته چې لنجونو نه یې هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی، چې هم اسلام ورکړی دی، هم مدني قوانین ورته ورکړی دی، دا خستل شوی دی او انجونی لاس د کړو نه محروم دي. په دې باندې موږ همیشه باسونه کړی دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی، طبیعي او اساسي حق دی. که ښځې زده کړې ونه کړي، ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل، که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی، یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه دې زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي. په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري، دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مه شي. اغلې نیازی، د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري، فرهنګي دودونه، رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته، ګرانې ملمنی خور ته او همدا شانتي د رادیو ټول مینوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حق ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو، په باید یا به د کور یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم، او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه زه تاسو ته وړاندې کوم. ډېر د حسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، د ښځې به ټول خلوتې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زهره کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو ظلم ده. کدا درکو دوی تل سوځېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونو نه چې پیدا کیږي، چنجي چې پیدا کیږي، د ګوتو د مابین څخه دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تاف چې په ګرمۍ کې به وکړو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخليږي، دا ټول عوارض، جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدل، دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه و چې د دوی چپلقې زړه کېدل او د دوی پښې نه زړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بل ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دې باندې ظلم کېدله، یا د بنی په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یو ښځه په بل ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همدا شانتي په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه خار ته د بوس ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالي ده، ولسوالي نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځولی د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده، دا کوم انتها ته ظلم ده. دغه جلۍ چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته، د مولوی صاحب لور تر دغه جلۍ غټه وه. دا ما خپل سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکی یم، نن می دا جبه لنده ده، سبا به وچي. خو دا هغه عقاید چې زه
مننه په دلایل او مخنیوي باندې به مرسته غږی غوځ غواړم چې د خبرونه په دغه لومړی یو څو دقیقو کې په دې وغږی غوچ کلتوري فرهنګي دودیزي ولسی د تاریخوالي باندې څه دي څنګه مخنی ول کیږي ول نه حل کیږي او بیا به ورسته د خبرونه په پایا کې هغه مستونز چې د خزو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي همدارنګ د سیاسي بدلونونو لمخې راپورته کیږي مثلا د مایا دیږي په تیر جمهوریت نظام کې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د پایته رسولو یو قانون چې وو تر اخره پورې له ننګونو سره مخ وو او په ولسی جرګه کې له چیلنجونو سره مخ وو او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون دا وسم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی دوی خو ګر سره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو آزادۍ محدودې کړلې او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول د کارونو نه د ښځو راستنول او ګڼ نور داسې خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري پراخه دي دنیا صافۍ ته به راشم له تاسو نه به ممدا پوښتنه وکړم اغلی صافۍ چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو رایسی پاړه باندې خبرې کیږي لکلونو رایسی خلک ور باندې بحثونه کوي ولی په کمی گینا په کلو باندې کې د ولسونو ترمنځ ولی لکتر لګه موږ د دې شایدان نه پاتې کیږو چې ورورو دغه دودیست او تریخوالی مثلا په بدو کې د خزو ورکول د کندې خزي مجبورول په زور یوې داسې نکاته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي یا مثلا په خزو باندې درانه کارونه کول یا د خواخ لخوا دی زوم دی کورنۍ لخوا دی خزو تهدیدول وهل دبول ګن نور مسائل شته دا ولی کمی گینا او ولی دغه پیخي کنټرولي کینه
ان الله وملائکته یصلو علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما السلام علیکم سلامونه تاسو میمنه دوی ته اوریدونکو ډیر خوشاله ما او ډیره مننه واقعا دا 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 پس ډیره مهمه ده مخصوصا هم دا چې دوری فرهنګي کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده زما د نظر او زما په فکر دا د دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورورو په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه دا هغه د کورنۍ په کور کې هغه مور پلار چې شی وي خپل زویتا او نو خپل ما زویته چې وایته باندې نه زی ته غرسوي شرم ده دا کار دا داسې نور خبري ورته کوي او واسي موسم ټیک کوم ده دا دي چې کدا غ کورنی مور پلار تحصیل کده وسی سبق ویلی وي او دا تقریبا د ما په نظر داسې خبري کولی نسی چې خپل نور ته دا خبري وکړي کنه او هغه کولی سي چې خپل زویته خپل ځامن زویته وایي چې تا خو دا حق تا باندې لري دا حق خپل ټولنی باندې لري دا حق خپل هیواد لري دا کارونه تا خو کولی سي او دا ستا غوندي مساوي دا چې ته زما باندې حق لري تا خو هم دا حق لري هر کار کولی سي درس وایي باندې ولاستي کار وکړي او تر تر کوم ځای چې دې واسطه وان دا هغه کولی سي هغه کارونه تر سره کې انجام وکړي مهمه هغه کورنۍ د چا کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعات تقدیم کوي او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړه او سي کله چې یو مور ذکر وکړي زما په نظر هغه هیڅ کلام داسې یو ځامن او داسې یو اولاد جامعه تقدیم نه کوي چې هغه کوکي خدای نه خسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي او د خپل نور خلکو په وړاندې ودرېږي مهمه کورنۍ ده او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بده منفي فکرونه خپل ځامن دوی ته خپل نور خپلوانو ته ورکي نو همدا سي راځي چې کله چې هغه جلی غټیږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوخه واده وکړي په زور ورکوي یا شاید په بده ورکي داسې رواجونه زموږ په هیواد کې ډېر دي مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر رواجونه اوسېږي زه زما په ولایت کې هم داخل شوم زه خبرې ما کله چې
کوم زنګ وهم او یا کوم پښتنه کوم خپلوان او په هیواد په ولایتونه کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم امدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنگ وسو هغه ته ورکړ هغه ورکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ خدا دې کوم ځای نه شروع کیږي امدا د کورنۍ نه هر شي شروع کیږي که هغه کورنۍ تم صحیح تحصیل کده باسواد اوسی زما په نظر هیڅ تاسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجنو کې او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبخت کوي او د هغه ژوند خرابوي همدې ځاینه او دغه نه وروسته د کوم ځای نشو کې د مکتب نه د ښوونځي نه که په ښوونځي کې هغه معلمونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقه شل دقیقه دا همدې د کورنۍ د حق په حق له خبرې وکړي د انجونو په حق له د ښځو په حق نه په حق له خبرې وکړي او د هیواد په حق له چې دا کورنۍ چې څه حق لري تاسو باندې خوټ شي حق لري موټ شي حق لري او هیوا تاسو باندې شي حق لري زما په نظر کله چې هغه زکون کې داغه مکتب نه فاروقيږي کفن پنځون ته دي زما په نظر داغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما دا ونه زما د ما په ځل کې د مور محبت د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم خپل خور ته وکړم که خپل هیواد ته وکړم د هر ځای نه اول کورنۍ ده
مننه کوو اغلی صافی بیرته درته راګرځو بیرته برا شو اوګی امیل ته کله چې واکن چې طالبان دی خزو دی حقونو او دی ازادیو دی محدودولو په برخه کې دی دوی اقدامات له چانه پټ نه دی او پرله پسې دی بشري حقونو نړیوالو ډلو د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکه کړې دي هغه کدن جنو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده هغه کدی هغه دی کار موضوع ده هغه په ټولنیزو فعالیتونو کې دی دوی د شراکت موضوع ده دا ټول غندلی او طالبان نه بیا غوښتې دي چې خزوتا دی کار زده کړو اجازه ورکړي طالبانو که څه هم تر اوسه پوری دا وختنی ندی منلی او نه دی عملی کړی او دنجونو خونځي او په ځنګړی توګه زده کړی او کارونه اماسي تړلی دي خو دا احتمال هم ندی رد کړی چې ګوندی دوی به د کارونو ته زده کړو ته او د خزو کار ته اجازه ورکړي خو اغلی عمل د ما یو پښتنه دادا طالبان چې د خصو د حقونو په برخه کې د خپل بریا ادعا کوي کله ناکله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي همدارنګه د خوښي خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي او ویلی چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی څه فکر کوي چې دغه څومره عملی شوی دی ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو فکر کوي چې دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او کنه اوس هم شته
مننه کوم واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي خو د دوی دا فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چا نه نه ډارېدل په خپل سر وکړه دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم هسې به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو که هغه مراجعي وو د حقوق بشر دوی به مراجعه کوو هغه پروسیجر دومره خلک بهښه منصرف کېده نتیجه به یې مثبت نه وو نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي په حقه ودرېږي او خلک هم د دوی نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې دسی ځایونه شته دسی مراجع وسته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي او بالاخره
زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لری پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته. سره له دې چې فقر بیچاره دي، اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا ته ما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته رسولی
دی. جنایتونو په برخه کې که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوس هم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان پاړه باندې او څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې و چې هغوی هم په دې قضا او څارنوالۍ کې کار کوو، ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري. خو څوک یې نه نشروي، اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي. خو دا خبرې شته، ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا تر اوسه پرې خبر ناستئ.
او واقعا معلومات له افغانستان نه مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړې دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منی کاکوئ، یو څه اغیزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغیز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د سخونه شوېلې چې اثر به ونی کی، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي دغه د زور جنبه ډیره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې فرامین دوی خپله وزکی او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم جلی خوښي ځان ته نکاح کوي، درس ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لاره لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همدا شانتې چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلیم و چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې دغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کې ونه کړي. دا دا یو څه به اثر برانګیزه وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپل د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیز تجربه ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغه کورنیو ته چې په بدل کې لوړی نه دی واده شوی هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډیر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیات وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خامې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی او عملي اقدام به یې کړی وای، که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي و بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو، د ښځو حقونه دي او بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستي؟
د سیم نو سوالای چې نه دا راوستي تغیر راوستي د وڅناڅه کې تغیر نه وای راوستي، نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریخودلو اجازه نه ورکول. یعنی څناڅه تغیرات درلو، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو، او دغه ټول پروژې هم دغه ټول کار دغه د پاره چې خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلک وه تول چې تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعہ باندې هغه ځان وپیژني، خدای وپیژني، خپل حقونه وپیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه، او دغه مبارزه د خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرکزلاري حکومت فرما ده، هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو، او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو باندې پورې
فکر نه کوي چې ډیری خار متمرکز وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شو، ځینو ښځو یا سړیو ته ناوړه استفاده وکړه، او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي اسې ونه شو، او ډیر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه و. اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول، هغه کس چې پروژه اخیستې وه هغه مجبوره و چې څوک کسان نور ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي، تر هغه صاحب پورې دا لاړ شي. هلته چې صاحب ته لاسې تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي، چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږي چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانیوړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونه شي. دغه ویرې به د خلکو څخه و، هغه عامه پوهوي هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی و، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې به یې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لکه کار کړی و، دغومره څنګه کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نه دي دا نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې، یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللي، پوهنتونونو ته تللي چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکز نه وي او یو څه نور شي شوی و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیدلې چې بیا سولې و نه شول او بل اخر دوی د زور لاره راغله او په خانه حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبر بیا بیا کیدل چې د خزو د حقونو په برخه کې بریاوی باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
د څنګه ډیر مننه مخکې میازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کړی چې دا د بعد د خبرې اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکې ښځو په زور ورنه کړي دا شیان، مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دینه خبرې کله چې د دوی یو نجلۍ خوښه کېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او څو لکه روپۍ هغه کورنۍ ته ورکوي، دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دی، مګر وی خپل اسان تدبیر نه کوي. دغه شل کال مخکې وروسته د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټول برخو کې دوی ایفه درلوده کارته ولا د ښځې مخصوصا ما خپل د ما دولتي کارو ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګارې ما زمونږه کول نه لسی چې د هر یو حکومت هغه خیګنه د خیګنه وایو که بدی کړی دا په هغه حکومت کې کوم بدی ساغه بدی وایو. مخکې په شل کاله چې ښځو ته برس ورکړی وو هغوی وظیفه اقتصادي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلي نور هېوادونو ته، مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو، چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. امنیتي څه وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زموږ امنیت اخیستلی وو هغه وخت، همدا اوسني حکومت چې اوس موږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي، دا امنیت موږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادې د امنیت موږ خپل تحصیل وکړو، موږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس څه شی موږ د امنیت باندې موږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې دی دمده ځواک لکه کېږي اوس دوه نیم کال کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا دی نکاح خبره وکړه چې حتی دی ودونو په برخه کې دوی له دویم وادنه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان لمخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړي. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بل اخر اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه، زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم عمره رسنۍ چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ خلاصي کې دای دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه و چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کې جوړ کړي کوم دا شی منظم چمتو و. تاسو کولی شئ دا ډېر وخت ونیسه، ما یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثانی هر شی وي باید دوی برابر کړي، مګر مکتبونه خلاص کړي پدونه شاید اول خو مکتب بند که خزر به وظیفه نه وباس پدونه هم بند سو دو خاصن دوی به خبري باندې باور نه لږ او مشکل څنګه دا دي چې ته طالبان یو هغه نه دي، یو ډله نه دي، طالبان څو ډوله دي ګره دي. دوی کولی نشي په خپل مالک جوړ نشي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي، نیمایي وایي چې مکتب خلاص کړي، نیمایي وایي چې مکتب خلاص نه کړي، نیمایي وایي چې خزي ما ولاسي کارو کې کار شي. هغه ډېرګي په افغانستان کې خزي کلی دي خپل خاون نه راځي ورکړي په جنگونو کې ځامن نه لري، بچا راشا نه لري، نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي، او نیمایي وایي نه هغه به اسلام کې کار شي نه. تاسو آیا واقعا ته دوی د اسلام نه خبر وو چې اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده؟ تا
کار کولی سي ذکر کولی سي نو زه دا وایم چې دوی ولی د اسلام نه سوء استفاده کوي ولی خزه ته حق نه ورکوي اوس ته وګوره په کابینه کې دی شي کې په دغه حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د خزه نشته کله د بعد د بهر نه د نور هیوادونو راځي کوم خزه چې د خزه په اړه خبرې کوي خبرې ترې کوي دا په منځ کې یو د افغاني خزه فعال حقوق یا کوم پښتني خزه نشته چې دوی سره کېني آیا دوی ته روانه چې کېني د نور خزه سره دوی ورکاو کې د خارجي خزه ارز خو پیز افغان خزه وې سره خبرې کوي هغه د چیل پرداغلی چې د افغان خزه ستونزه حل کی تاسو ولی هغه په خپل ځره نه دوی خبرې کوي موګه موګه د خزه حق ورکړي د موګه هغه ته هر څه وکړه دا څو در دوی ته کې وایي چې موږ د خزه حق د اساس ورکړي که د اسلام حق د اسلام د اسلام په اساس د خزه حق ورکړي نو ولی مکتبونه باندې دي تر اوسه دا
څوک لکه ګیزه واکه چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکاري او
افغانستان لمړنۍ اسلامي هیواد چې داسې بند بد بندونه د خزو امجونو باندې راځي په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه سره هغه داسې کړي د تر اوسه موږ نو هیوادونه پر مخکب کې کال په کال مختزي موږ کال په کال شاته ځو دا څنګه مسلمي حکومت
ده بیرته راځم درته بیرته راځم اغلی امیل لتا سونه وغوړم چې پام دی متفسره واورم او پښتنه می لتا سونه داد چې آیا د جنو د زدکلو د زندیدو دوام چې دا وزندیدلی دا که دوام کوي اول خو تاسو دا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی کومه کچه بولی د زدکلو محدودیتې چې طالبانو پر محدودیت لګولې او دوام به دی افغانستان لپاره او دی ولس لپاره دی جنو لپاره دی نور خلکو لپاره دی ټولن د اقتصاد لپاره څه اغیزی ولري
دا د سویم ک یو ورځ انسان د تعلیم نشاط ولېږي چې فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختګ نشاط ولېږي نو مونږ ته فکر وکړي چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیر کړي اسې خوشی مونږ ته وادي ورکول کېږي وادي هم بي بنیاد دي اساسه متوجه او خبره په دې کې ده چې هغه پوهیږي ټول دنیا پوهیږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي شپږ نسله باسواده کېږي نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل په قصدي ډول داسې شوی دی یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم دا لوی درد دی دا د تاریخ داغ دی دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي دا ډیره سخته ده دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکم طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده ولې نه جوړیږي په دې باندې کار کوي او ظاهرا بلاخره به د زده کړې پایل کې ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکو چې لږ تر لږه موږ د زده کړې تحریم کړي نه دي یعنی حرام هم نه دي ګرځولې دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکو د ما سوال لته سونه ده چې یو کال وروسته مثلا طالبان انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي دغه څلور کاله چې تیر شوی ونجلی چې څلور کاله مخکې په لسم سند کې وو باید وس د پانتون په لومړی ټولګي کې وي یا په لومړی سمستر کې وي فکر کوي هغه انجلی به بیرته مکتب ته ستنشي او به توانیږي چې خپل زده کړې په نورماله توګه پایل کړي
افغانی ټولنه کې نه هغه جلکې چې لک پیغله شي هغه په بزوره واده کیږي یا په هر رقم نور دی هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کیږي یا نشي تلای نور یا یې نه پریدي دا هغه ژوند دا هغه تاریخ دا هغه ارزوګانی دا هغه هیلې بالکل خاورې دي شوې هغه له منځه لاړې تباه شو په سلو کې یو نفر کولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده ځکه ما زه علمي غړی او متدرسات نه یم عارف کی دا نصاب تعلیمی چې ده کنه هغه خپل هغه ست هغه سنتر مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سنته دا تلی نه شي او که زمینه ورته څومره مساعد هغه یې جذبولی نه شي هغه راتلونکي سخت مضامین دپاره آمادګي نه لري نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکړي
دا هر څه تباه شو برباد شو لمه زلاړ پدی یوړون
و بخې د ماده د خبرولو وخت می را په ختمېدو دی ورسته پښتنې کوم او هغه عمل لا تاسو نه پښتم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاریخوالي باندې مشته او سیاسي د تاریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړې باندې ګڼلې شي چې خنجونې لزده کړو نه منې کړې دي لاند راته وایي د سپېو د یو کې تاسو فکر باندې څه کېدلې شي افغان خزي په وسنې شرایطو کې چې دی
دا پد اوسم اوسم زه فکر کوم چې د تصمیم لري نو صباحي کې پیلې نه اعلان کړي بس دی اوس خو مون نسلونه تبا کوي یو نسل نه تبا کیږي بیا په نسل نسل تبا کیږي دا په دې څېړنه شوی تحقیق شوی دی اما که اوس هم دی پیلې دا به ډیر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ هم داسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت اوسئ ډیره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه اغلې قمر نیازی ته راځم اغلې نیازی تاسو مراته لنډ په یو دقیقه کې وایي موږ په دغه سیو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه لنډ څه کېدلې شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړ له منځه نه ځي هغه ته بېلابېلې بڼې مې یاد کړي کم شي
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر سوچي مون خپل خپل حقونه وو پیژنو چې کله مون خپل خپل حقونه وو پیژنو مون خپل د حق د غوښتنه د پاره خپل غږ وچتو هیڅ وخت بیا چوپ نکینو بیا کله چې مون خپل غږ وچت کړل نو طبعا لسرونه یې لکه دا اوس هم چې مون به ته دوی اړستل دي چې دوی باید زمون غږ واوري او بل اخر زمون غږ ته درناوی وکړي نو که عامه په هوینوي او مکاتبو دروازې پرانیزل سي پونټونه پرانیزل سي دا امداسي به
مخه
بل اخر بل منځ درسي
مال مننه کو غلی قمر نیازی دنیا صافه لتا سنم غواړو چې خپل خبرې مراټولې کوي او لن راته وایي د سی پی وی دقیقې کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې د غستون ځ چې تاسو یاد کړی نورو ملمنوم یاد کړی دا که په بش پړل توګل منځنه ځل تر لگا راکمې شي
مننه که دوی واقعا خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت از دیری تازه است که ډیری خور ډیری انجن بیچاره کولی نسی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نسی مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغې کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي اوسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور مه پرېږدي نور مه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوي نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور ژوند راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي اوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درته خوري نور هېوادونه اصلا په درته نه خوري موږ هلته لاړ شو مجبور خپل ژوند
سفر نشو وکړو د ډیره یو غټه بدبختي ډیره زیاته مننه کوم د خبرونه وخت را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو ملمنونه چې خبرې مو وکړي مننه کوم دوستانو دی نور بس دی ونیز خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې دی تاو تریخوالی دی پای ته رسولو دی نړیوال ورځ په مناسبت باندې ل درې درنو ملمنو سره خبرې وکړي د خزو د حقوقو فعال او مدني فعال او ګي عمل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګ دی بشری حقوقو فعال قمر نیازی لدری والو مننه تربیه خیچاری.